د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شېبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د سیشن بی ورځ ده، د 1398 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 15مه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای 14 سره برابره ده. د ازادي راډیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسمشرۍ انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده، د امنیت له اړخه ده. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگټن ته خپله اندېښنه څرګنده کړه. د ترکیې ولسمشر وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو S-400 سیسټم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده، د امنیت له اړخه ده. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړي دي.
ستونزې په مجموع کې د امنیت ستونزه ده. په دې برخه کې موږ وخت په وخت ناستې لرو، البته د امنیتي مسؤلینو سره، او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسله وال کمیسیون نه ده. حکومت د قانون له مخې یوه کلافیت لري چې زموږ د ټاکنو امنیت تامین کړي. دغه اوس هم یوه کمیټه، امنیتي کمیټه کار کوي عملاً په کمیسیون کې زموږ سره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غراز وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي، لازم یو 39 میلیون ډالره بودیجه ترلاسه کړې ده. 90 میلیون ډالره یې د افغانستان دولت او 950 میلیون ډالره هم نړیوالو ادارو تامین کړې ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د بلخ په څلورو ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 8 وسله وال طالبان وژل شوي چې 22 یې سرګروپان دي. د دغه قول اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 209 په نوم دغه عملیات له تیرو 10 ورځو راهیسې په بلخ، چمتال، چاربولک او دولت آباد ولسوالیو کې دوام لري.
در اثر از این عملیات یک تبعه ازبکستانی همراه با 5 تن از تروریست‌های طالب داخلی در اونجا کشته شدند و یک
په دوی کې طالبانو د بیلابیلو کمیسیونونو مسؤلین شامل دي. واو یا نور طالبان په دې عملیاتو کې ټپیان شوي او وطن د افغان ځواکونو لخوا هم اسیر شوي دي. ښاغلی رضایی په دې عملیاتو کې د وو افغان سرتیرو د ټپ کېدو خبره وکړه. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه تفسیر نه ده کړی. د اورزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د درې ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي، خو د اورزګان د پخواني والي په ګډون یو شمېر نور کسان د وژل شوو ملکي کسانو شمېر له دې زیات بولي. د اورزګان امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د هوایي ځواکونو په ملتیا په دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام په ګیزاب ولسوالۍ کې وشول، 8 وسلوال طالبان او 3 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. درې تنه په دې عملیاتو کې وژل شوي چې ښایي د طالبانو په ډزو وژل شوي، خو اصلي هدف د طالبانو پر یوه غونډه حمله وه چې 8 تنه طالبان پکې وژل شول. خو د اورزګان پخوانی والی امان الله تیموري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمیر لسګونه تنه یادوي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي قدرت الله رحیمي ازادي راډیو ته په دې عملیاتو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمیر شپږ تنه او د وسلوالو طالبانو درې تنه یاد کړ. دا ډېره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د ملکي وګړو دقیقه مرګ ژوبله تایید شي. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ورته ضد ناقض ارقام ورکړل شوي وو. د ګیزاب ولسوالۍ د عملیاتو او په ترڅ کې د اوښتو تلفاتو د اداو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شو محدودیتونو په اړه واشنگتن ته خپل اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسېدلی دی. ظریف ته یوازې اجازه ورکړل شوې چې د ملګرو ملتونو د مقر په دې سازمان کې د ایران د نمایندګۍ د ایران د سفیر د استوګنځی او د نیویارک د جان اف کینیډي د هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې سازمان کې د متحدو ایالاتونو او ایران له دایمي نمایندګیو سره په تماس کې دی او د ملګرو ملتونو کوربه هیواد متحدو ایالاتونو ته په دې اړه خپلې اندېښنې بیان کړې دي. د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د امریکا د حکومت هیڅ چارواکی به له ظریف سره ونه ګوري. هغه امریکایي فاکس نیوز تلویزیون ته پرون وویل چې په اوس وخت کې د متحدو ایالاتونو او د ایران د رژیم د هیڅ یو چارواکي ترمنځ فرعي اړیکه نشته او زیاته کړه هر هغه څه چې باید ویل شوی وای ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هغه په ښکاره بیان کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه د تهران لخوا د دې تړون نقضول د دې وړ نه بولي چې دا اټومي تړون د لمنځه یوسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې له تخنیکي اړخه ټول هغه اقدامات چې د دې تړون په برخه کې شوي دي د بیرته راګرځولو وړ دي.
We are committed to the full implementation of the JCPOA.
موږ د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ژمن یو ځکه پوهیږو چې دا هم زموږ او هم د نړیوال امنیت په ګټه دی. هیله لرم ایرانی لوري او چارواکي به هم درک کړي چې دا کار د ایران په ګټه هم دی که دا تړون بشپړ عملي شي. د بروکسل په پرونی غونډه کې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو لانجو د راکمولو په هدف پر ممکنه لارو چارو بحث وکړ. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. اردوغان چې د 2018 کال د ناکامې کودتا د درېیمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې دغه راز وویل چې تر اوسه پورې اتو الوتکو د دغو توغندیو ډېر برخې ترکیې ته لېږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولېږدوي. خبرنامه ازادي رادیو او دل کدا وزن نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسمشر انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
موږ خپل انتخابات کوو ځکه زمونږ نیټه معلومه ده. نو داسې موږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو.
د حکومت اجرایه رئیس وایي که بیا د تېرو انتخاباتو چې په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو تجربه تکرار شي دا به یوه فاجعه وي.
تکرار نوی انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری یک فاجعه است که جبرانش باز توانش مردم افغانستان نداره.
عبدالله دغه څرګندونه په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه یوې غونډې ته وکړې. په خوست کې بیا یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د دې ولایت ډېرې ښځې نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي.
لومړی خو ټولنیز مشکلات دي چې دوی ته د کور طرفه اجازه نه ورکول کېږي. تاسو ویل شئ ښځې ته حق لري چې رایه ورکړي. دا ټولنیز مشکلات شول او بله د دوی تذکیرې نه وي سټیکر شوي.
په سیمیزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اروپایي ټولنه وایي د ایران هغه وروستۍ سرغړونه چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي تړون څخه یې کړي ډېرې جدي نانګیري. ازادي راډیو اورې د ژوند رنګونه یو نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس د راپورونو سلسله پیلو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سوله او انتخابات دوی هغه هممهاله پروسې دي چې د یو مخ ته بل خنډ نشي کېدلی. د دې کمیسیون چارواکي وایي تر امنیتي اندېښنو ور اخوا د انتخاباتو د بودیجې په ګډون ټول چمتووالی نیول شوی او انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. پوښتنه دا ده چې که د انتخاباتو تر نیټې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې توافق ونشي په افغانستان کې د روانې جګړې په دوام سره به د دې انتخاباتو ترسره کیدل شونی وي. پر دې او د انتخاباتو اړوند نور معلومات د فریبا صاحب راپور کې اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ټاکلې وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو تر سره کول سره کرشه بولي چې هرو مرو به کیږي. د دغه کمیسیون مشري هوا علم نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې انتخاباتو لپاره د 139 میلیون ډالر بودیجې ترلاسه کولو په ګډون د پوره چمتووالي ډاډ ورکړ او ویل چې د میزان یا تل په شپږمه به ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. دوی مسلې د پښتنې ور دي. یوه دا چې د انتخاباتو له چمتووالي سره هم مهاله د افغانستان د سولې توافق لپاره هلې ځلې روانې دي. افغان او امریکایي چارواکي هیله ښیي چې د سپتمبر تر میاشتې د مخه به د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یوه لومړني توافق ته ورسېږي. که دا کار وسي نو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د راتلونکو انتخاباتو برخه وي؟ د ازادي راډیو دې پوښتنې ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستاني داسې ځواب ورکړ.
طالبان کوم افغانان دي او افغانستان زمونږ ټولو ګډ کور دی چې ککل دی او زمونږ د ټاکونو نه د مخ راځي او خدای دې راولي دی او دین بیا همکاري وکړي په دې پروسه کې لا به خشي یو همکار بشي په سوله کې بلا مونږ خیرانی ټاکنې وبولرو او که سوله ځنډیږي نو موږ خپل انتخابات کوو ځکه زمونږ نیټه معلومه ده. نو داسې موږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو. دواړه د افغانستان خلق لپاره حیاتی او مهم ارزښت لري.
دوهم اندیښنه د روانو جګړو په دوام سره د انتخاباتو تر سره کېدل دي. د روانو ولسمشری انتخاباتو لپاره کاندیدان او بیلابیل سیاسي ګوندونه اندیښمن دي چې د دوی په خبره درغلي او ورسره رواني نامنۍ کولای سي د دې بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې د دغو ټاکنو یو لاتلسو کاندیدانو څخه دی د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د ترخو تجربو له تکراره اندیښمن دی. ښاغلی عبدالله پرون دوشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې که پر راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي هغه ډلو ته چې پر انتخاباتو باور نه لري کومه لاره نه پاتېږي. د دې تر څنګ د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم امنیت د شفافو انتخاباتو پر وړاندې یوه لویه ننګونه بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره په خپله هم امنیتي ګواښ له پامه نه دی غورځولی خو دولت مکلف بولي چې په دې برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. میرمن نورستانی وایي په دې اړه یې له اړوندو امنیتي سکتورونو سره منظمې اونیزې لیدنې پیل کړې دي. په همدې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تېر ورځ د امنیتي سکتور په غونډه کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره په همغږۍ د انتخاباتو او د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره منظم پلانونه جوړ کړي دي. د شغلي محب په خبره دغه پلانونه په دریو برخو یعنی تر انتخاباتو د مخه، د انتخاباتو په جریان کې او تر هغه وروسته پلي کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې ډاډ ورکړی و چې هیواد به د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې همکاري وکړي.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې پخپله هم راتلونکو انتخاباتو ته درېدلی وایي که بیا د تیرو 2014 کال انتخاباتو پخوانی تجربه تکرار شي دا به یوه فاجعه وي. عبدالله دغه څرګندونې پرون په کابل کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه په یوې جوړه شوې غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان راتلونکي د ولسمشرۍ انتخابات باید په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي. په عین حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم وایي په دغو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون هیلې زیاتې شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ملي یووالي اجرایوي رئیس عبدالله د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د ترخو تجربو له تکراره اندېښمن دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه خبرې کولې ویل د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو د اشتباګانو تکرار به فاجعه رامنځته کړي.
تکرار نوې انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری
د بوبل د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو د تکرار بڼه به یو فاجعه وي چې د جبرانولو توان د افغانستان خلک نه لري. دا چې چا قرباني ورکړه او چا ورنکړه او خلک یې په هرې بڼې تعریف او تفسیروي دا به پرېږدو چې خلک پرې قضاوت وکړي.
قضاوتش نزد مردم افغانستان.
اجرایوي رئیس چې دی هم د ولسمشریزو انتخاباتو لا تلسو کاندیدانو نه دی د دیموکراتیکو پروسو پر وړاندې د طالبانو نه لیوالتیا ته اشاره کوي او وایي د برخلیک ټاکلو لپاره پرته له انتخاباتو بله لاره نشته. دی په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې که خلک پر راتلونکو انتخاباتو کې ډیره برخه واخلي هغو ډلو ته به چې پر انتخاباتو باور نه لري هیڅ کومه لاره پاتې نشي. په پام کې ده چې ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه تر سره شي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو په تکرار اندېښنه ښیي چې انتخاباتي کمیسیونونو او ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت خبرې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایدون چې په دغه ناسته کې حاضر و ویویل خلک او په تېره ښځې باید په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي.
There are some concerning elements as well.
د ولسی جرګې په تېرو انتخاباتو کې مو ولیدل چې د ښځو ګډون پکې کمرنګه و، خو اوس چې پرمختګونه لیدل کېږي دا دي چې ښځې په انتخاباتي ټکټونو کې برخه لري او د رای ورکوونکو په توګه به یې ګډون هیله بخونکی
وي.
په ورته وخت کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل دولت هڅه کوي چې حکومتي چارواکي او بنسټونه په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ده په دې اړه د ولسمشر څو فرمانونو ته اشاره وکړه او ویویل د سولې د پروسې تر څنګ انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې د آزادي راډیو او رئیس صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو ژمنه کړې چې له ښځو ساتنه کوي، خو آیا واقعا همداسې ده؟ نیویارک ټایمز په کندهار ولایت کې د یوې څارنوالې زینب فایز داستان لیکلی. ورځپاڼې لیکلي څارنوال زینب په 9 کلنۍ کې د ښځو مدافع وکالت کړی او 1 سړی یې د هغوی د ښځو او یا کوژدنو د وهل ټکولو په تور بندیان کړي. د نیویارک ټایمز د دې مقالې لیکوال لیکلي غوښتل یې کندهار ته سفر وکړي څو له څارنوال زینب فایز سره وګوري، خو خبر شو چې هغې ته طالبانو جدي ګواښ کړی او اوس له کندهاره وتلې ده. طالبانو په یو لیک کې دا ښځه ګواښلې وه چې له دې وروسته به یو هدف وي. د زینب فایز په خبره طالبانو هغې ته د لیک په استولو ثابته کړه چې څنګه خلک دي او څه فکر لري. فایز اوس له کورنۍ سره په کابل کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځو چې د طالبانو له رژیم وروسته ځینې آزادۍ خپلې کړي نه غواړي لاسته راوړنې یې له لاسه ووځي. په دوام کې راغلی که څه هم طالبانو د ښځو ساتنې ته ژمنه کړې، خو یو ګڼ شمیر ښځې باورمنې نه دي چې دا ډله دې په داسې ژمنو ولاړه اوسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې څو مشهوره افغان میرمنې یادې کړې. له دې ډلې ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرې هوا عالم نورستانۍ په حواله لیکلي ځکه یې له طالبانو سره تیر فبروري وکتل چې فکر کوي وینه په وینو له منځه نه ځي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د افغانستان د هوایي شرکتونو د وضعیت په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د الوتکو عمر څه باندې 40 کاله یاد شوی او راغلی یو له هغو هیوادونو چې ډېرې زړې الوتکې لري افغانستان دی. د انډیپندنت پرژن یا د انډیپندنت فارسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه تیر 13 کاله د دې وخت و چې افغانستان وکولی شي په بیلابیلو برخو کې په پښو ودرېږي، خو اداري فساد او د ظرفیتونو نشتوالي دا چاره له افغانستانه واخیسته. په دوام کې راغلی په تیرو 13 کلونو کې د آریانا افغان هوایي شرکت تر څنګ اتو خصوصي هوایي شرکتونو په افغانستان کې فعالیت پیل کړ، خو وی مات شول. د افغانستان هوایي شرکتونو له 2010 کال راهیسې اروپا ته د پروازونو اجازه له لاسه ورکړه او یو اصلي دلیل یې د الوتکو زوړوالی و. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویلي یو اروپایي پلاوی د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته سفر کوي څو د هوایي شرکتونو په برخه کې پرمختګونه وارزوي. انډیپندنت پرژن ورځپاڼې دلته لیکلي چې په اروپایي هیوادونو کې هغه الوتکې د پرواز اجازه لري چې له 10 کلونو ډېرې زړې نه وي، خو د افغانستان د الوتکو عمر له 40 کلونو هم اوښته. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د هوایي شرکتونو په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې دي او ګڼ هغه کسان چې بهر ته سفر کوي ښه ګڼي چې د بهرنیو هوایي شرکتونو په الوتکو کې ولاړ شي. انډیپندنت پرژن خپله مقاله په دې ټکي پای ته رسولې چې د افغانستان په داخلي پروازونو کې هم مسافرین هر وار مرګ احساسوي، خو د ځمکنیو لارو د ناامنۍ په خاطر له ناچارۍ په دغو طیارو کې پرواز کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه ځینې مطالب واورېدل. په خوست کې یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي د دې ولایت ډېرې ښځې نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي. پرون په خوست کې یوه غونډه جوړه شوې وه، ډېرو ښځینه فعالانو پکې ګډون کړی و. یو شمېر ښځینه فعالانو وویل چې په دې ولایت کې ډېرې ښځې تذکرې پیژند پاڼې نه لري او کومو ښځو چې تذکرې اخیستې دي په ځینو یې سټیکرې نه دي لګېدلې، چې له دې کبله هم دوی د رایه اچونې له حقه بې برخې شوي دي. نجیب الله الخیل له خوسته رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر خزینه فعالانې وایي چې په دې ولایت کې ډېری ښځې تذکرې نه لري او له دې کبله به یو زیات شمېر ښځې په راتلونکو ټول ټاکنو کې له ګډونه بې برخې شي. دوی زیاتوي کلتوري محدودیتونه د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د کورنیو بې توجهي او نورې ټولنیزې ستونزې هم هغه څه دي چې په ټول ټاکنو کې به د ښځو ونډه پیکا کړي. دوی یادې څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ښځو د فکري بدلون په نوم د یو مدني بنسټ په بلنه خوست کې جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشرې صفیه صافی آزادۍ راډیو ته وویل
ترڅو دوی پوهېږي د خپل حقوقونه به خبر شي او ترڅو په انتخاباتو کې دی برخه واخلي. ټاکنو اړوند مشکل د ښځو د تذکیرو په برخه کې دی چې دوی تذکیرې نه لري، اول خو اجازه نه لري چې کورنۍ نه دا غوښتنه کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړي ترڅو په ټاکنو کې دی برخه واخلي، او دویم قدم کې دی ته تذکیرې واخلي، طبیعت تذکیرې واخلي، ترڅو تذکیرې ونه لري دوی په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلی.
د یادې غونډې ګډونوالو د ټول ټاکنو په اړه د ښځو لپاره د عامه پوهاوي د برنامو غوښتنه وکړه. د اقرا همت په نوم یوې مدني فعالې وویل ښځې نه یوازې د کلتوري محدودیتونو سره مخامخې دي، بلکې د ټاکنو په اړه لازم پوهاوی هم نه لري.
مونږ بیخي ډېر خوشحال یو کنه چې موږ پر دا هڅه پروګرامونه په لاره واچول شي، ځکه چې نننۍ ښځې چې دي کنه ډېرې په کرې کې دي کنه نشي کړلی چې د بیا تر ترځي او دې په مورد زه غواړم چې هې ونډ ترسره شي ترڅو دې پاکه ونډ اخلي.
یوه بله خوستۍ مدني فعاله ناجیه بابکر خیل هم ورته ستونزې ښیي او وایي
لومړی خو ټولنیز مشکلات چې دوی ته د کور طرفه اجازه نه ورکول کېږي، تاسو ولې شي ښځې څه حق لري چې رایه ورکړي؟ دا ټولنیز مشکلات شول. او بله دوی تذکرې نه سټیکر شوي د هغه وخت نو ډېر جونې دوی خزي لیدې څخه پاتې شوې. هله مدا ترسو دا پروسه بیا ځل لپاره وغځول شي ترسو بلې رای څخه برخمن شي.
بل لوري ته په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په دې ولایت کې د ښځو د تذکرو د نشتون ستونزه مني او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې دې ورته حل لارې پیدا کړي. په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي د برنامې مشر صاحب دین زدران وویل
خويندې غوښتنه پر ځای ده او موږ دا منو چې په خوست کې زموږ ګڼ شمېر خويندې تذکرې نه لري. کله چې دوی تذکرې نه لري دا زموږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوپاره تر ټولو لویه ستونزه ده، ځکه چې دوی خویندې تذکره ونه لري او موږ به څنګه وکولی شو چې دوی ته د رایې جواز ورکړو. احوال نفوس ادارې څخه زما دا غوښتنه ده چې هغه خویندې او وروڼه چې تذکرې نه دي اخیستي او دوی ته تذکرې وویشي.
خوستواري ښځې داسې مهال په ټاکنو کې د ګډون لپاره له افغان حکومت د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د نسبي امنیت له کبله د نورو سیمو په پرتله د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ښه زمینه برابره ده. کتون کې په دې باور دي کچېرې خوستوالو ښځو ته په ټاکنو کې د ګډون وړ شرایط برابر شي نو د یاد ولایت رای به د تیرو ولسمشرو د ټاکنو په شان ډېرې وي.
خبری مجله اوري
او وسمه یو نړیوال موضوع روپی ټولنه وای د ایران هغه ورستي سرغړونه چې د نړی له قدرتونو سره د هواد 2015 کال لا ټومی تړون څخه کړي ډیر جدي نه انګيري. د خبره د اروپای ټولنه د بهرنی پالیسی مشر فدریکا موغرینی امپرون په بروکسل کې وکړه. په دې د بروکسل د غونډ په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب پر لارو چارو بحث وکړ. نور تفصیلې د فریبا ظاهر پر پورت کې اورو.
اروپای ټولنه وای د 2015 میلادي کال د ایران لاټومي تړون د سلوې سرغړونه نه د سوي چې د دې تړون د عملي کېدو خنډ سي. دا اشاره د ایران له لوري د یورانیمو د بډاینې د سطحې لوړېدو ته ده چې د دغه تړون برخلاف دغه کم اخیستې دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د دوشنبه پر ورځ وویل چې په همدې دلیل د دې تړون اروپای لاسلیک کوونکي هیوادونه نیت نه لري چې د تړون د اختلافاتو د حل لپاره یو تګلاره رامنځته کړي. موګیرینی د دوشنبه په پراسپا بروکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل چې له ایران سره د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره ښه بحثونه درلودل. نوموړي زیاته کړه
We have also noticed that all the steps that
دا وی مشتول هغه اقدامات چې لبد مرغه د ایران له لوري سوي و مولیدل و موارزول او له ایران مو غوښتل چې بیرته د دې تړون بشپړ عملي کې دوته وروګرځي. غوړم واضح وایم ټول هغه تخنیکی اقدامات چې سوي د بیرته راګرځیدو وړ دي. دا غونډه په همدې هدف جوړه شوې وه چې د امریکا او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو راورسته د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لارې چارې ولټوي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله او پر ایران نور بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې ایران اجازه لري چې 300 کیلوګرامه یورانیم تر 3.8 درجې پورې بډای کړي. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وویل موږ تر اوسه د دې تړون د خوندیتوب لپاره وخت لرو. نوموړي زیاته کړه سره له دې چې امریکا او بریتانیا نږدې متحدین دي، خو لندن له ایران سره د بحران په مخته وړلو کې له متحده ایالاتو سره موافق نه دی. د اروپایي ټولنې تر دې غونډې د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني ټینګار کړی و چې هیواد یې له امریکا سره خبرو ته حاضر دی که چیرې امریکا پر تهران بندیزونه ختم کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ. مایک پامپیو تېره ورځ واشنګټن پوسټ وویل دا هغه وړاندیز دی چې حسن روحاني د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته هم ورکړی و.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړي او انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي د بلخ په څلورو ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي چې 22 سرګروپان دي. دا خبره د دې قول اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د اورزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د درې ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. خو د اورزګان د پخواني والي په ګډون یو شمېر نور کسان د وژل شوو ملکي کسانو شمېر له دې زیات بولي. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگټن ته خپل اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسیدلی دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه د تهران لخوا د دې تړون نقضول د دې وړ نه بولي چې دا اټومي تړون دې له منځه یوسي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایي مدافعې د توغندیو S-400 سیستم